سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت شپې شپږ بجې چې تاسو ازادي راډیو ته غواکې است مخکې تر دې چې د نن ورځې خبرونه مطلب تلار شو خبرونه تر رسنیو د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په بغلان کې پر دوه دینی علماو د برید مسؤلیت منلی دی. په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندان وین شیر احمد برهاني خبره لاندې ویلي و چې دوه دینی علما تېر ورځ د ناپېژندو وسله والو تر برید لاندې راغلي چې یو یې وژل شوی او بل یې سخت ټپي شوی دی. د برهاني په خبره دغه دوه کسان د سې شبې په ماښام له یوې میلمستیا کور ته پر لار و چې وسله والو پرې ډزې وکړې. دغه برید کې وژل شوی دینی عالم عبدالرزاق یاد شوی دی. دایش تر دې وړاندې بغلان کې د امام زمان پر جومات د برید مسؤلیت منلی چې هغه کې لسګونه شیل منسکون کې وژل شوی او ټپین شوی وو. په کابل کې د طالبانو وی محکمې د افغان خبری ایجنس خبریال مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم کړی دی. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان نن چهارشنبه د مرغومینو لسمه په یو خبر پاڼه کې د ښاغلي مهدی محکومیت تایید کړی او له نړیوال بنسټونو غوښتي چې د هغه ازادۍ ته سملاسي اقدام وکړي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. مهدی انصاری د روان لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل په پولیس سرخ سیمه کې له دفتره تر وتلو وروسته ترې تم شو. د طالبان حکومت هغه مهال د خپلو استخباراتو لخوا د مهدی انصاری د نیولو خبرونه رد کړل. د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې د طالبان حکومت دغه خبریال د حکومت ضد تبلیغاتو په تور محکوم او زندانی کړی دی. یا سازمان دغه تورونه غیر قانوني او د بیان ازادۍ د اصول خلاف بللی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د طالبان حکومت ته د میلیاردونو ډالرو لیګل د نه منلو وړ کړی دی. ټرمپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې د یو خبري کانفرنس پر مهال دغې موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې اوسنی ولسمشر جو بایډن د امریکا میلیاردونو ډالر شتمني له هیواده ایستلې ده. هغه د یو خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو لیګلو په اړه څه نظر لري وویل چې دا ان د منلو نه دي چې میلیونونه هم نه میلیاردونه ډالر دي چې موږ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ورکړي دي. سی بایدن ورکړی دی د مغه سړی د چې د امریکا د شتمنۍ 55 تریلیونه ډالر یې استلی دی. د کاربن نور نه کیږي اوس موږ د خ قضاوت خوند یو ملت لرو. د طالبان حکومت د خغلی ټرمپ دغه څرګندونې رد کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شو دی. د طالبانو وی سرچینې نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی شاهین به له دې وروسته دوحه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سنبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله. د طالبانو دغه سرچینې وایي محمد نعیم په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د اداري مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت د پیژندل شوی خو د قطر په څیر یو شمیر ودونه د غوی ډیپلوماټان منلي او افغانستان سفارتونه یې ورسپارلې دي. امریکا د بارنوی چار وزیر انتونی بلنکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ. ښاغلی بلنکن پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې د اقدام امریکا ته د هغو افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د کار داسې مال کی چې افغانستان کې د امریکایانو په خوانی یو شمیر کارکونکي لم پاتې دي او شکایت کوي چې امریکا ته د لیک د چارې ټاکنې روانې دي. امریکا د بارنوی چار وزیر بیا ویلي چې دوی د دغو افغانانو لیک ته ژمن دي او له هغو افغانانو سره دریږي چې د دوی له ځواکونو سره افغانستان کې کار کړی دی. د برېټانیا ځنګړو ځواکونو شمیر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو پر ضد د دوی عملیاتو کې بېګونه افغانان وژل شوي او ټپین شوي دي. د ریوټرز خبري ایجنسی راپور له مخې ځنګړو سرتیرو دغه څرګندونې د خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې د دفاع وزارت د بي بي سي له یوې څېړنې وروسته امر کړی و. د بي بي سي په څېړنه کې راغلي چې د برېټانیا ځنګړو ځواکونو لاس کال وړاندې د مشکوکو سخت دریځونو په ضد عملیات کې 45 کسان وژلي چې خپلو پوځي پولیسو ته یې په اړه معلومات نه دي ورکړي. ورسته خبرم ده چې اوکران وایي د روسیې په جنوبی سیمه سرتوف کې د تیلو یوه ډیپو په نښه کړې ده. برید نن چهارشنبه په یوه ستراتیژیک وایي ډکې د تیلو په زیرمې شوی چې اوکران د لوی روسیې په خبره روسیې اشغالګرو ته د لوجستیک په برخه کې ستونزې پیښې کړې دي. خبر کې راغلی چې دغه برید یوې اوکراني وسلې په مټ شوی دی. نه دغه وسلې په مټ چې لویدیځو ودونو اوکراین ته ورکړې دي. روسیې چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د اوکراین چارواکو په خبره دغه ډکې د چاودون غږ اورېدل شوی او اور بل شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اورئ. امریکا طالبانو ته د میلیاردونو ډالرو استول د منلو وړ بللی دي. وړاندې به په خبرونه کې واورئ. پاکستان کې د افغان کډوالو رواني ستونزې.
دسیسې کارت باوجود هم پاکستان حکومت پولیس چې کوم دي نن سبا ډېر زیات افغان سره ډېر ناوړه چلند
او کندهار کې د کتابونو کمښت زده کوونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیاردونو ډالرو ستول د نه منلو وړ بللې دي. ډونالډ ټرمپ پرون په یوه خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات په افغانستان کې طالبانو ته میلیاردونه ډالر استوي، خو د طالبانو د حکومت ویل مرسیال الحمدالله فدرات په خپله ایکس پاڼه په یوه بین کې دا ادارت کړې او ویلي دي چې امریکا دوی هیڅ ډول پیسې نه دي ورکړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو شمیر پوهان وایي که امریکا پر افغانستان د مرستې پیسې بندې کړي د دې هیواد اقتصادي وضعیت به بحراني شي. نور جزئیات په راپور کې.
روس له هغه چې د امریکا د استازو د جرګې د بورچت ټیم غړو د امریکا له خوا افغانستان سره حق مرسته چې د دوی د ادعا له مخې طالبانو ته استول کیږي د بندیدو غوښتنې وکړه. د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیاردونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللې. ډونالډ ټرمپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې په یو خبري ناسه کې ویل چې متحده ایالات طالبانو ته میلیاردونه ډالر استوي. خغلی ټرمپ دا د نه منلو وړ وبلله ویل چې د غډول مرستې نه باید ترسره شي.
دا اند باور وړ نه ده چې میلیونونه نه بلکې میلیاردونه ډالر څوک میلیاردونه ډالر اساسا طالبانو افغانستان ته ورکوي، دا جو بایدن ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړي چې ګواکې له افغانستان سره د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاسته رسیږي. خود امریکا د استازو په جرګه کې د بورچت ټیم چې غړي جمهوریت غوښتونکي دي د دوشنبه په ورځ په یو لیک کې لټرمپ نه غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره د امریکا نقدي مرستې سمدستي بندې کړي. دوی ټینګار کړی چې متحده ایالات نه باید په بهر کې د خپل مخالفینو مالی ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستې الحمدلله فطرت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د ادعا ناسمه بللې او په سختۍ رد کړي. نوموړي ویلي چې امریکا په حقیقت کې نه یوازې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې بلکې د افغانانو میلیاردونه ډالر پانګې هم کنګل کړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي چې امریکا پر افغانستان خپل مالی مرستې بندې کړي د افغانستان اقتصادي وضعیت به لا بحراني شي. لډلی احمد سعیدی ازادي رادیو ته وویل
باور مې است کی
از ما پا باور وروسته لاغی چه ترامپ واک پلاس که وخلی چه دو اونه ورطا پاتی دی پا لومری گام که با پر افغانستان مرسته کمی کری او روسته بای آن بندی کری. کله چه امریکا خپل مرسته بندی کری نو دا دالر و پورانده افغانی بنگلتون با بیارزخته شی او لده سره دا افغانستان اقتصادی وضعیت بحرانی کی گی.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ په تیرو دریو کلونو کې امریکا په افغانستان کې له مرستندویه بنسټونو سره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د راپورونو له مخې لاغه وخت چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړې امریکا له افغانانو نه د ملاتړ په هدف په ونی کې د سلويخت میلیونو ډالرو نقدي کسوړو پاستولو سره له افغانستان سره د پام وړ مالی مرستې کړې. خو تر دې وړاندې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د مرستو د ویش پر څرنګوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مرستې په غیر عادلانه ډول ویشل کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو له تر ټولو لوی شمېر افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي د دې افغان کډوالو لوی شمېره چې په ایران کې اوسېږي له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم په دې هېواد کې د دوی پر وړاندې د شته ستونزو ننګونو له امله شکایت لري. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمیر 2.8 میلیون ته لوړ شوی چې 14% افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ چې مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی په یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی، چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90% د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 25,000 افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دوی څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرون زه خپله مې د دې سانې شاهد وم چې دونجونی د دوی لورونو سره د دې پورتولو لپاره ونیولې او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو تختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویلي چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نغوړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان نه دي هیواده ایستلي.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت یې هم درلود، پاسپورت یې ورته چیرې کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی یې لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې میشول، چې اوس په دې هېوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2021 کال کې شاوخوا 450,000 او په 2023 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هېواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د پاکستان حکومت په دیواد کې د میشت افغان کډوالو د سبد کارتونو پی او آر د اعتبار موده شپږ میاشتې وغځوله. په پاکستان کې د دې کارت لرونکو شمېر 1.3 میلیون اټکل شوی دی. دا پرېکړه په داسې حال کې شوې ده چې تازه پاکستاني پولیسو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو نوې لړۍ پیل کړې او یو شمېر افغان کډوالو ویلي چې دا استوګنې له قانوني اسنادو سره سره د پولیسو نیولې او افغانستان ته یې اړولې دي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا هم په شدت روانه ده. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ثبت د کارتونو پی او آر د اعتبار موده د روان کال د جون تر 1 نیټې پورې غځولې. د پاکستان ډان ورځپاڼې پرون سه شنبه ناوخته راپور ورکړ چې د پاکستان فدرالي حکومت سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د اے سی سی او پی او آر کارت لرونکو په ګډون به ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې ثبت شوي له بشپړ قانوني ملاتړ څخه برخمن او نه به نیول کیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2018 او 2019 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوي. اے سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کې نږدې 3,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. پاکستان په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې نن چهارشنبه هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد عملیات روان دي. یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او افغانستان ته یې اړولي دي. محمد علیم چې تازه پرون له پاکستانه ریپورت شوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان سټیزن یا اے سی سی کارت درلود خو په خبره چې پولیس هیڅ ډول اسنادو ته پام نه کوي.
اسلام آباد کې مې زندگی کوله او اوس مهال د کوم دغه ریپورت شوی مې د اے سی سی کارت به وجود هم پاکستان حکومت پولیس چې کوم دین نه سوال ډیر زیات افغان سره ډیر نه وړ چلند کوي، ډیر نه وړ سلوک وسره کوي. کچا سره کارت وي که پاسپورت وي که ویزه که هر څه کنه نو قضا به ډیر زیات کوي. زه خپل د اے سی سی کارت به وجود هم ریپورٹ سے ہمارا اقرار کیا ماں ماں فامل چکم نے اسلام آباد کی پاتے کی گئی اس محل دیو سخت مشکلات سر مخیو.
د پاکستان په پینډی کې میشته یو بل افغان کډواله چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوی، نن سهار پولیس کور ته ورغلی او دا او دوه ورونه نیولې دي.
نن د جنوري ته سهار پولیس مونږ کور ته راغلل. زه اوس ما دوه ورونه ونیول او وی ویل چې ستاسو د ویزو موده تمامه شوې ده، اوس یې راوستي او دلته خاجي کوم ته او موږ ته وایي چې تاسو افغانستان ته استو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې جنوري میاشتې له پیله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو لږ تر لږه 100 افغانان نیولي چې یو شمېر یې په جبري ډول افغانستان ته استول شوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي وو چې د قانوني اسنادو، معتبرو ویزو او د پی او آر او اي سي سي کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپل اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي. د حال کې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپا کاندلر له پاکستانه د هغه کسانو په نیس سلو ټینګار کړی چې په خبرې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي نن په خپل اکسپانه په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون د اړمنو خلکو ښه کوربتوب ته دوام ورکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د اتلانو جام سیالیو لپاره د خپلې لوبډلې لپاره د پاکستان په خوانی لوبغاړی او لوبډل مشر یونس خان نوی سلاکار یا مینټور ګمارل دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې نوموړی به په چمپیونز ټرافی تر پیل وړاندې له افغان لوبډلې سره یو ځای شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ پیلي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان یې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکو لوبډل مشر او د توپ وهنې په برخه کې غوره تخنیکونو درلودونکو لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهاله دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ او لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21، 26 او 27 نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښ توپوهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې شاوخوا 20,000 منډې جوړې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د نوموړي د ټاکل کېدو او دندو په تړاو ویلي دي.
افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکي تجربه لري هغه ګمارلې ده. نوموړی به د چمپیونز ټرافی د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یو ځای شي. دغه راز به دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي.
دا ولې ده چې د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او شتنځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک پخوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
په ایران کې تیر سلوشتم کال کې د اعدامونو لوړ شمیر د ملګرو ملتونو غوسه پرولې ده. په دغه کال کې د 10 ښځو په ګډون 901 تنه اعدام شوي چې له تیرو نو کلونو راهیسې د اعدامونو تر ټولو لوړ کلنی شمیر دی. دا اعدام اکثره قضیې د نشه یي موادو او قاچاق دي. تفصیل پر وګورئ.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې ایران په تیر 2023 میلادي کال کې 901 کسان اعدام کړي او د اعدامونو دغه کلنی شمیر تیرو نه کلونو کې بې ساری بلل شوی دی. په اعدام شوی کې یو ډیر سمیرمن هم شامل دي چې ځینې د کورنی تاوتریخوالي پر مهال د خپل میړونو د وژنې په تور محکومې وي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون سه شنبه د جنوري په ومه خپور شو راغلی، کابو 40% دغه کسان د 13 دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اعدام شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک د راپور د خبرېدو پر مهال ویلي په یو کال کې د دومره لوی شمیر کسانو اعدام د اندېښنې او خواشینۍ وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلي چې د اعدام اکثره قضیه د مخدره موادو اړوند وي، خو زیاته شوه چې د 2022 کال د اعتراضونو یو شمیر عاملان هم اعدام شوه کې شامل دي. د 2022 کال اعتراضونو وروسته له هغه وپاریدل چې د مهسا امینی په نوم یو انجلۍ د حجاب نه مراعاتولو په تور پولیسو ونیوله او وروسته یې سا ورکړه. هغه مهال ایرانی پولیسو اعتراض کوونکو وزپل او د ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور لمخې سلګونه اعتراض کوونکو ووجل او زرګونه نورې زندان کړل. 2023 کال کې هم په ایران کې د اعدامونو شمیر 1355 یاد شوی و چې تیر کال ته په کتو یو څه کم و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایران غوښتي چې راتلونکي ټول اعدامونه ودروي. ترک په ایران کې د خلکو اعدام د ژوند له بنسټیز حق سره په ټکر کې کار بللی او ویلي دي چې دا د بې ګنا کسانو د اعدام خطر هم زیاتوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ویاندې لیز تروسل ویلي 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شوو ښځو شمیر هم 1315 کلونو کې بې ساري دی. نوموړي ویلي اکثره دغه ښځې د قتل په تور اعدام شوي، حال دا چې د دې په خبره همدغه میرمنې خپله د کورنۍ تاوتریخوالي، کم عمر کې او جبري ودونو قرباني وي. ملګرو ملتونو تل د ایران په محافظه کاره اسلامي حکومت باندې د بشري حقونو د نقص په خاطر نیوکې کړي، خو په ظاهره دغو نیوکو کوم ځای نه دی نیولی. د ایران اوسنی ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو اصلاح طلبه کس بلل شوی، د ایرانیانو د حقونو د ساتنې ټټر وهلی، خو د بشري حقونو فعالان او نړیوال څارونکي له هغه نه د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه لري.
له خبرونو ور اخوا
د درسي کتابونو قرطاسي کمخت کندار زکون کې لستونز سره مخ کړی دی. دوی وايي هر ورځ خوندوی تزي خو د کتابونو او قرطاسي د کمخ لمله مطلوبه زکړه نشي کولای ویوازي د نوټ اخستلو لري زکړه کوي. کندار کې خون کې وايي چې د کتابونو کمخت یو جدي ستونز ده او حکومت باید د ستونز حل کړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
کندهار کې د از د کوم کې په ټولګي کې زده کړی کوي، خو د څو محدود کتابونو پښتون کې په کندهار کې زده کوم کې د درسي کتابونو او کرتاسي لکمر څخه شکایت کوي او وایي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه زده کوي. د دوی په خبره د کتابونو کمښت د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په شډو زده کړي نسی کولای.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه مې استاد هغه پر تخته ښه درس نه سي راته ویلی. کتاب پیدا سم بیا به ډېر کتابونه ډېر کم دي. کتابچې کلمانو ډېر کم دي. کتابچې نوسته کلمانو نوسته پر تخته دغه درس نه ویل کېږي، تخته درس نه سو ویلی.
موږ د کتابو ستونزه ډېره زیاته د کرتاسیانه لرو. دغه د کتابو د کمښت لامل څه سبقان نه سو ویل او ډېر ورسره په تکلیف یو.
په کندهار کې د ابتدایي ټولګي زده کوونکي تر ډیره له دغه ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري. د سلمہ په نوم د شپږم ټولګي یوې زده کوونکي آزادۍ راډیو ته وویل:
"زه د شپږم ټولګي زده کوونکی یم سلمہ. موږ د امر ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړو او موږ د کتابونه نه یې موږ زده کړې نه سکو. موږ په کې مو کې ستونزې او مشکلات وخت کې چې موږ غواړو چې موږ د دې څخه کتابونه غواړو کتابونه راوړو."
د زده کوونکو ترڅنګ شوونکي وایي د کتابونو کمښت یو جدي ستونزه ده چې لکه بلې دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نه سره سوالای. یو شوونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نو مخپور سي ازادي رادیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختې هم نسته ترڅو زده کوونکو ته د نوټ لاري زده کړې ورکړي.
مخ په شونده کې زیات مشکلات لرو. یو عمده مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی. زیات شاګردان د مستند سره مخامخ چې استادان نه کولای چې په ښه ډول سره هغه ته تدریس وکړي. کرتاسې شتون زموږ ته په مکتب کې هغه لکه په سیم کې تخته ده چې د تخته څخه استادان نه برخمن نه کولای چې هغه څخه استفاده وکړي. کله چې تخته نه وي نو استاد نه کولای چې په پر ډول درس تر شاګردان پورې ورسوي.
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل خلونو کې شمیر ورځني کارګران د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. دوی چې تر ډیره په سختو کارونو بوخت دي، د مسلې ته په شری سره یې ازادي لري ته ویل چې په ورځو په خار کې سرګردانه دي، خو نور ته پیدا کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د خارونو په بیلابیل سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنيږي. دوی وایي چې د ژمي په پیل سره بیکاری او ستونزې لا ډیریږي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو په خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي، عاید یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
وروره زه دغه کار یم، دغلته راځم ته غرمې پورې هم دلته کینو په د یخو مار کې زیاتي. وروره کار بار نشته، زه میدان ښار یم، کومک هم راسره څوک نه کوي. شاته الله سم احتیاج وای نو حیران پاتې شي وکړو. بېخي زیاتي لار را باندې ورکه ده، شپږو نفره کور کې زیاتي، بېخي در په در نو کوم خو لار سو حیران پاتې زیاتي. وروره چاته ووایي زه
دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګیری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل ډیر له ستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکول لپاره راوتلیم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وځو، کاروبار نشته ده. نن کور کې خاص شته، نن کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې پنځه کسان یو، بس کاروبار نشته ده. چی وکړو؟ بس یو خدای ته میله ده، نور څه وکړو؟ کور کرایه هم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلۍ لرو، نه بخاری لرو، هیڅ شی نه. لرګي شته نه، هیڅ شی هم نشته ده. مونږ څه شی وسوځو؟ بس دغه کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس دغه باندې ځانونه ګرمو. نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تیر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هیواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا $4.15 چې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بېلابېلو هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرته زره خلک
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او کاغذلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سپونګ پختو خبري مجله پايته رسیدي دري خبري مجله زموږ همکار شنور سپتا ستوړند کې سلامونه شنور سپ خیرغ لخبروند
تشکر او سجان خسته نباشین شنونده های عزیز سلام و درود بر شما